آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غا واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1300 مریض کال د قوس یا لیندۍ لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابرېږي په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او د افغانستان په وخت سهار 15 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د کندوز د سقوط د عواملو د معلومولو کمیسیون وایي چې کمزور رهبری په خاطر کندوز سقوط کړی وو په بنگلادیش کې د دغه هیواد د ازادۍ په جنګ کې د جنایتو په جرم د حکومت دوه مخالف مشران اعدام شول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن منځنی ختیځ ته ځي
په دې خبرونه کې به واورئ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي دا وخت په نړۍ کې د کډوالو شمیر دومره زیات شوی دی چې په معاصر تاریخ کې مثال نه لیدل کیږي یو رسمي هیئت چې د قندوز د ښار د سقوط د عواملو د معلومولو په باب پلټنې کړې دي وایي چې د کمزورې رهبرۍ او فساد له امله دغه ښار زر سقوط وکړ او د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن منځني ختیځ ته ځي چې د سوریې د بحران د حل لپاره یوه لاره ولټوي لومړی له روښان نورزینا د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم د کندوز ښار د سقوط د عواملو د معلومولو د کمیسیون یو شمیر غړو د خپلو څیړنو نتایج اعلان کړل د کمیسیون رئیس امرالله صالح خبری غونډې ته وویل چې د کندوز د سقوط عامل د رهبری کمزوري او د داسې ډلو شتون و چې د نظام حاکمیت یې په دغه ولایت کې نه غوښتی نور تفصیل به د اکرام شینواري په دغه رپورټ کې واورو
کندوز د ښار د سکوت د ارزونې د پلاوي مشر امرالله صالح وویل چې مرکز او ولایت کې د ناسم مدیریت او تشکیلاتو پیچلتیا د دغه ښار د سکوت سبب شوی وه
ما د نقطه ندیدم کې سرباز به خاطر نبود مرمی
خغلی صالح ویل موږ په هیڅ ځای کې دا ونه لیدل چې سرتیری د مرمیو د کمی له امله خپله وظیفه پریښې وي موږ په هیڅ ځای کې په کتاتو کې د خوړو کمښت متوجه شوي نه یو برخلاف تاسې په راپور کې ګورئ چې په لسګونو زرهي او غیر زرهي وسایط طالبان لاسته لویږي د رهبرۍ کمزوري ده امرالله صالح د کندوز په سکوت کې طالبان تر څنګ د یوې بلې ډلې نوم هم واخیست وویل چې که څه هم دا ډله د دولت تر نفوذ لاندې ده خو قوي مرکزي حکومت هم نه غواړي
ما یک شبکه دیگه را که زیر سایه دولت است
خغلی صالح ویل موږ یو بل شبکه چې دولت تر سوري لاندې خوند پریږدي چې یو کوي دولت رامنځته شي امرالله صالح ویل دا ډله د کندوز په ذریعه برخو باندې حاکمه ده
دا و اکرام شینواری چې د کندوز د ښار د سقوط د عواملو د معلومولو د کمیسیون د خبري غونډې په باره کې رپورټ راکړ په بنگلادیش کې د حکومت د مخالفینو دوه مشران اعدام شوي دي د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر ډاکې د مرکزی زندان د رئیس محمد جهانگیر کبیر له قوله ویل دي چې نن د شپې په 2:55 دقو د بنگلادیش ملت پالګون مشر صلاح الدین قادر چودری او د جماعت اسلامي د ګوند عمومي منشي علي احسان محمد مجاهد اعدام شول کبیر ویل چې دواړه کسان په یو وخت کې غرغره سوي دي دغه دواړه کسان په 2013 کال کې د بنگلادیش د ازادۍ په جګړې کې د قتل عام په شوز باندې د تیریو او شکنجو په جرم اعدام شوی دی د امریکا د کانګرس استاد او د بشری حقوقو مسول دی چې د خاص محکمې په کارونو کې نواقص موجود وو د بلجیم د پایتخت بروکسل په کوڅو کې پرون پولیسو غزمې کولې او په دغه شهر کې شاري اورګاډي هم تګ راتک نه کاوه حکومت د پاریس د شهر په شان د بریټ چې اوسلو دیش کسان پکښې وو جوړ شول په بلجیم کې د تروریستي بریدونو خبرداري ورکړی وو چارلز میشل د بلجیم سرازم ویل دی چې تروریستي بریدونو د ګواښ کچه وروستي حتی لوړه کړې ده هغه ویل چې دا کار د دقیقو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته کړی دی د امریکا متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د یک شنبه په ورځ منځنی ختیځ ته ځي چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او قراری د راوستلو او د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد د پای ته رسولو کوشش وکړي پام وکړي د امریکا له خارجه وزارت نه د خبريالي پام ډاکینز رپورټ ته چې سید سلیمان شاه بایتاسته دروابروي
خارجه وزیر جان کیری لومړی متحده عربی امارات ته سفر کوي. عربی امارات د سوریې د ملاتړ په نوم د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب لري چې په روانه میاشت کې په ویانا کې د سوریې د بحران د سیاسي حل په خاطر غونډه وکړه. د دغه ډلې غړي چې د سوریې د رژیم او د وسلوالو مخالفانو استازي پکې برخه نه لري وایي غواړي چې د سوریې د حکومت مخالفې ډلې سره نږدې کړي. جان کیری په دې اړه وویل، موږ اوس یوې داسې مرحلې ته داخل شوو چې د حکومت مخالفان په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به په راتلونکو مذاکراتو کې استازیتوب کوي. یوه بله مهمه موضوع چې جان کیری غواړي په سیمه کې له خپلو انډیوالانو سره پرې مشورې وکړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې موضوع ده. متحده عربی امارات د هغو عربي هیوادونو په جمله کې شامل دی چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال هوایي ائتلاف کې ونډه اخیستې ده.
او دا هم یو څو نور خبرونه. غربي هیوادونو موافقه کړې ده چې په روسیې باندې په سوریه کې د مداخلې لپاره لګول شوي بندیزونه د شپږو نور میاشت لپاره هم وغځوي. دا خبره د رویټرز خبري اجنس یو لوړ پوړي اروپایي ډیپلومات کړې ده. هغه ویلي دي چې غربي هیوادونو د شلو سنتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي. که څه هم غربي هیوادونو په روسیې باندې لګول شوي بندیزونه غځولې دي، خو دغو هیوادونو دا خبره هم کړې ده چې باید د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د مبارزې لپاره د ولادیمیر پوتین سره همکاري وسي. په هندوراس کې پولیسو دوه پاکستانیان یو سوریایي ښځه نیولې ده. دغه کسان په دې تور نیول شوي دي چې په غیر قانوني توګه هندوراس ته تللي وو او احتمالي وو چې هڅه وکړي چې امریکا ته ځانونه ورسوي. پولیس دغه کسان د هندوراس په جنوب کې د نیکاراګوا سره نږدې نیولې دي. پولیس ویلي دي چې نیول شوو کسانو په هندوراس کې د پاتې کېدو اسناد نه درلودل. د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې د اسرایلو په جنوب کې یو برید کوونکي څلور کسان په چړې وهلي دي او ټپیان کړي دي. پیښه د کریات جات په ښار کې چې د اسرایل په جنوب کې موقعیت لري سوې ده. پولیس ویلي دي چې برید کوونکي د پیښې د ځای نه تښتېدلی دی او دوی ورپسې ګرځي. او په کیمرون کې پولیس وایي چې په یو ځانمرګه برید کې لس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دوی ګمان کوي چې ځانمرګه برید کوونکي د باکو حرام د ډلې غړی وو. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د امریکا غږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وای په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو شمیر دومره زیات شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. متحده ایالات به د مهاجرینو لپاره د هیلې یوه سرچینه وي. ښاغلي اوباما دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ په مالیزیا کې د مهاجرینو په مرکز کې د مهاجرو سره د ملاقات په وخت کړې دي. نور تفصیل د کوالالمپور نه د امریکا غږ د خبریالې ماری الیس سلیناس رپورټ کې واورئ.
جمهور رئیس اوباما وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو شمیر دومره زیات شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي، خو د امریکا متحده ایالات به د مهاجرینو لپاره د هیلې مندۍ نه شوي. ښاغلي اوباما دغه څرګندونې په مالیزیا کې د مهاجرینو په یو مرکز کې د مهاجرینو سره د ملاقات په وخت کړي دي. جمهور رئیس اوباما چې مالیزیا ته د جنوبي آسیا د هیوادونو د اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی وو، پرونی د مهاجرینو په یو کمپ کې د ماشومانو سره وکتل. اوباما وویل چې د مهاجرینو بحران یوازې په عراق او سوریه کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې دامه لري. اوباما مهاجرینو ته په وینا کې هغو اندېښنو ته هم اشاره وکړه چې د امریکا متحده ایالات او د نړۍ نور هیوادونه یې د دغو مهاجرینو د منلو په برخه کې لري. جمهور رئیس اوباما وویل چې د پاریس او مالی بریدونو ته په کتو سره شاید چې په دغو مهاجرینو کې هغه کسان هم تیر سي چې د تروریستي فعالیتونو نیت لري. اوباما داسې وویل، که چیرې خلک د دغو مهاجرینو یوه یوه کیسه واوري نو سړی پوهیږي چې دوی څومره د تروریزم خلاف دي. د دوی د کیسو نه معلومیږي چې دوی د مالی او پاریس د ناوړه تشدد خلاف دي. د امریکا د اساسو مجلس کنټرول د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس اوباما دغه پلان د مخنیوي لپاره رای ورکړه چې له مخې 10,000 عراقي او سوریایي مهاجر د امریکا په متحده ایالاتو کې منل کیږي. جمهور غوښتونکو وایي چې دغه کسان غټ خطر پېښولی سي، خو جمهور رئیس بارک اوباما په مالیزیا کې د مهاجرینو د ماشومانو سره تر ملاقات وروسته وویل دا ماشومان هم د نړۍ د نورو ماشومان په شان د مسؤلیت او حفاظت حق لري. اوباما وویل، دا فکر او خیال چې موږ به د مهاجرینو نه ویره ولرو او یا دا چې زموږ سیاست موږ دې ته مجبور کوي چې دا مهاجر له پامه وغورځوو او د هغوی کړاوونه هیر کړو. دا زموږ د ارزښتونو خلاف کار دی. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 6 میلیونه بې ځایه سوي خلک دي. جمهور رئیس اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې د نړۍ زیات شمېر هیوادونه د دغو مهاجرینو سره مرسته کوي او زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات باید چې په دغو هلو ځلو کې د رهبرۍ نقش ولري. د فاریاب د قیصر په ولسوالۍ کې د پولیو نوې پیښه ثبتوي. د دغې خطرناک ناروغۍ په خلاف د فاریاب په ټولو ولسوالیو کې د قوس د میاشتې د لومړۍ نیټې یعنې د یکشنبې د ورځې نه د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کیږي. د 5 کلونو نه کم عمره ماشومان مو واکسین کړئ تر څو د فلج نه په امان وي.
د طالبانو په لاس د قندوز د خار د سقوط د ارزیابۍ د هیئت مشر امر الله صالح وایي چې دغه خار د کومې دسیسې له مخې نه بلکې د کمزوري مشرۍ او رهبرۍ له امله د طالبانو په لاس کې ولوېده. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
کندوز د خار د سکوت د ارزونې د پلاوي مشر امر الله صالح او دغه کمیسیون یو شمېر غړو نن د شنبې په ورځ په کابل کې یو غټ خبري کانفرنس کې د طالبانو لاسته د کندوز د خار د لویدلو په عواملو خبري وکړې. ویل چې مرکز او ولایت کې د ناسم مدیریت او تشکیلاتو پیچلتیا د دغه خار د سکوت سبب شوی و.
ما دا نقطه ندیدیم که سرباز به خاطر نبود مرمی
خغلی صالح ویل مونږ په هیڅ ځای کې دا ونه لیدل چې سرتیری د مرمۍ او د کمیل عمله خپل وظیفه پریخي وي. مون په ځکه په کتابو کې د خړو کمښت متوجي شوی نه یو. برخلاف تاسو په راپور کې ګورئ چې په لزګونو زریحي او غیر زریحي وسایت طالبان لسته لویږي. د رهبری کمزوري ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبان لخوا د کندوز د خار د نیولو وروسته د طالبان لخوا دغه خار د نیولو د عواملو د لټولو لپاره یو شپکې پلاوی وټاکه. دغه پلاوی د میزان په اتلسم خپل کار پیل کړ او دا کړ په اومي په 200 پانو کې یو رپورت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته وسپاره. د امر الله صالح په مشرۍ دغه پلاوی نن د خپل رپورت نتیجه په 40 پانو کې رسنیو سره شریک کړه. امر الله صالح ویل چې دغه راپور په ترتیبولو کې په خپلواک توګه عمل کړی او د جمهور رئیس غنی او د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډونی د ملي امنیت شورا له غړو سره رپورت په سر وګړي خبرې کړې دي. هغه ویل چې د کمیسیون دی وګړي فضل کریم ماک پرته چې د کمیسیون د جوړیدو سره په دغه کمیسیون کې کار کول سره مخالفت خوده د پارک ورتک په ګډون د کمیسیون نور ټول غړي د نننی خبر شوی رپورت د محتویاتو سره موافق دي. امر الله صالح د کندوز په سکوت کې طالبان تر څنګ دی ویبل ډلې نوم هم واخیست. ویل چې کسام دا ډله د دولت تر نفوذ لاندې ده خو کوي مرکزی حکومت هم نه غواړي.
ما یک شبکه دیگه را که زیر سایه دولت است.
خغلی صالح ویل مونږ یو بل شبکه چې دولت تر سوري لاندې خو نه پریږدي چې یو کوي دولت رامنځته شي. مونږ د خړنګي شبکې په نوم سیړه دی. امر الله صالح ویل دا ډله د کندوز په ذریعہ برخو باندې حاکمه ده. د کندوز سکوت د ځواني د پلاوی مشر د سرګندونو په تایید دغه کمیسیون یو بل غړي محمد ایوب رفیقی د کندوز د خار په سکوت کې د غیر مسؤولو وسوالو ډلو شتون هم مهم بلوي ویل چې څو ډلو دغه خار د سکوت امکانات برابر کړی وو.
په عامو عواملو کې د دولت په چارو کې د سیاسینو او خصوصا د وکیل صاحبانو غیر قانوني مداخله، دوهم اداري فساد، دریم خیالي پولیس او خیالي امنیتي ځواکونه، د عدلي او امنیتي خدمات ضعف، په غیر عادلانه ډول د قدرت ویش، د مافیایي کړي نفوذ، د غیر مسؤوله وسلوالو په کنټرول کې د دولت پاتې راتلل، فقر او بیکاری. دا خلاص مواد و چې صالح صاحب پر دې باندې بحث وکړي په مختلفو جملاتو کې. خو عام عوامل زه په سوچ کې بیانوم. اول په زرهاو غیر مسؤول وسلوال دا د قندوز په سقوط کې لاس تلو دي. د مزکی غاصبین په زرهاو لسهاو زره جریب مزکه د قندوزیانو غاصبینو غصب کړی دي. په سلهاو مسله ګروپونه چې د قندوز د خلکو پر ځان مال او عزت باندې مسلط چې د ولس پر وینه باندې د عیش او عشرت بازار تود ساتلی دي. په تاسف سره چې دا څنګه وجدان او ایمان دی زه نه پوهیږم. د هغو مسؤلینو لپاره د شرم ځای دی د دې ټولو زورونې او ناخوالو چې پر ولس باندې روان دي بې تفاوته پاتې شوي دي.
امر الله صالح د کندوز په جګړه کې د امریکایي هوایی ځواک ونډه ډیره مهمه وبلله. وی ویل چې امریکایي جنگي الوتکو د کندوز د دورې په سیمه کې طالبانو په لومړۍ لیکه د هوایي بمباری وروسته د جګړې لوری بدل شو. هغه ویل چې د کندوز عملیات یو کال وړاندې پلان شوی وو او د یو کلی د ملا پر ځای یوې اردو او یوې استخباراتي ادارې اداره کول. امرالله صالح په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په تشکیلاتو کې یو لړ کمزوري یادونه هم وکړه. وړاندیز یې وکړ چې دا شورا په دوه برخو وویشل شي، چې د صالح په وینا په یو برخه کې به د مشرتابه لپاره راپورونه ترتیب کیږي او مشرتابه به بیا دا راپورونه تایید او یا هم ردوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د یک شنبه پرز منځنی ختیځ تزي چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او قراری دروستو او د اسرائیل او فلسطینان ترمن د تشدد د پات رسول لپاره خپل کوششونه وکړي. پام وکړئ د امریکا د خارجه وزارت نه د خبریالې پام ډاکنز رپورټ ته چې زاس سلیمان چا به تاسو ته دروورم. خارجه وزیر جان کیری لومړی متحده عربي امارات ته سفر کوي. عربی امارات د سوریې د ملاتړ په نوم د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب لري چې په روانه میاشت کې په ویانا کې د سوریې د بحران د سیاسي حل په خاطر غونډه وکړه. د دغې ډلې غړي چې د سوریې د رژیم او د وسلوالو مخالفانو استازي پکې برخه نه لري وایي غواړي چې د سوریې د حکومت مخالفې ډلې سره نږدې کړي. جانکیری په دې اړه وویل، موږ اوس یوې داسې مرحلې ته داخل شو چې د حکومت مخالفان په دې اړه پریکړه وکړي چې څوک به په راتلونکو مذاکراتو کې استازیتوب کوي. یوه بله مهمه موضوع چې جانکیری غواړي په سیمه کې له خپلو انډیوالانو سره پرې مشورې وکړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې موضوع ده. متحده عربي امارات د هغو عربي هیوادونو په جمله کې شامل دي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال هوایي ائتلاف کې ونډه اخیستې ده. په عین وخت کې جانکیری اسرائیلو ته وروسته له هغې سفر کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته سفر وکړ او د جمهور رئیس بارک اوباما په شمول د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د ایران او اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ د وروستیو شخړو په باب په تفصیل مذاکرات وکړل. امریکایي او اسرائیلي مشران هڅه کوي چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې چې له ایران سره د اټومي موافقې د لاسلیک کولو نو وروسته د اسرائیلو د صدر اعظم د کلک مخالفت په وجه سړې شوې دي بې تعدي حالت ته راوګرځي. نتنیاهو د ایران په باب وایي، تر ټولو لومړی کار چې نړیواله ټولنې باید وکړي دا دی چې پر ایران باندې خپل فشار دومره زیات کړي چې د موافقې په باب د خپلو مسؤلیتونو پوره کولو ته په سمه توګه غاړه کېږدي. دوهمه دا ده چې په سیمه کې باید د ایران د ښکاره تجاوز او ټریریزم مخه ونیول شي. دریمه مهمه موضوع چې جانکیری غواړي په دې سفر کې ورته زیاته توجه وکړي د فلسطین او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ د تشنج کمول دي. له اتیاو نه زیات فلسطینیان او کم تر کمه 15 اسرائیلیان وژل شوي دي. ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه کار به د جانکیری لپاره ګراني چې د سفر په لړ کې سرته ورسي. د واشنگتن د بروکینګز د موسسې کارپوه خالد الګینډي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند
کړ.
یقینا دا یوه داسې مسله ده چې دواړه خواوې د متحده ایالاتو مشورې ته چندان زیات غوږ نه نیسي. په دې کې هیڅ شک نه و چې په اسرائیلي مشرانو باندې د امریکا نفوذ کم شوی، خو اوس یې د فلسطین مشران هم زیات خبرې ته غوږ نه نیسي. خالد الګینډي وایي په داسې حال کې چې د اسرائیلو او امریکا موجوده حکومتونه د هغه په وینا یو له بل سره مینه او محبت نه لري، خو پریکړه کړې چې د نورو نړیوالو مسایلو په باب خپل همکاري او انډیوالي جاري ساتي.
پام ډاکنز، وی او ای نیوز، د سټیټ ډپارټمنټ.
چې په خندا ورته د خوشاله پر هارون نشي، چې په خندا ورته د خوشاله پر هارون نشي، چری دې هم ستاد شایس غټ ګلان شي، چری دې هم ستاد شایس غټ ګلان شي، یاو نظر یاو لمبکن
راشه مظلوم ژوند می پیاو نظر یو لام بکه چې په ظالم زړګي دی پات ارمان منشي چې په خندا ورته د خپل زړه پر ارمان شي خندا پوڑے می درو جناز چرتا د خندا پوڑو پوینو سر دی ترشن کشن کی خالو ننشی پوینو سر دی ترشن کشن کی خالو ننشی چی پخندا ورتا د خوزڑا قرحارو ننشی غشی می پزر باندی پپا موربا د نظر غشی می پزر باندی پپا موربا چرت زخمی پکی داستا نازک یادونا نشی چرت زخمی پکی داستا نازک یادونا نشی او چرت زخمی پکی داستا نازک یادونا نشی
دا د امریکا غا واشنگتن دی په واشنگتن کې د مخوستن او بجی او 25 دقیقې دی او دا هم زمونږ د خبرونه وروستۍ موضوع ناپیژندل شو وسلوالو د زابل په ولایت کې د سړک په سر د سرویس موټرونه یو شمېر مسافرین راکته کړي او یې عمل کړي دي په موکلي لسمینا زمونږ د خبريال عزیز الله پوپل ریپورت تا
لا هم په زابل کې د يرغمل سو مسافرو دقیق شمیر نه دی څرګند او نه هم د يرغمل نیونکو هویت په ډاګه سوی دی د ترانسپورټي شرکتونو مسولین وایي چې ناپیژند وسلوالو نن سهار وختي د زابل په مربوطاتو کې د کابل کندهار پر لوی لار د ولایتي مرکز کلات شار او شاجو ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې له څو بسانو څخه تر ولسو مسافر راښته کړي او نامعلوم ځای ته لځان سره وړي د احمد شاه بابا عبدالي بس ترانسپورټ یو تن مسول اجي اغاجان له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې مخپټو ناپیژند وسلوالو له کابل څخه د کندهار، هرات او نیمروز ولایتونو پر لور تلونکي مسافر له ځان سره غمل کړی دي د زیاته کړی چې وسلوالو د یو ساعت لپاره یاد لار د زابل د نوراک په سیمه کې د ترافیک پر مخ تړلې هم و
تلاشي کول ګرد وطني خلک و نه په خارجي ژبه غږېدل نه په بل تلاشي په موټر کې کول خلک یا تاول خلک به ګوت وروته نه ته به څه نه کوي کول یار څه په کول دا پات از موږ د خصوصا موږ د شرکت یانګ تا کړی د ټول سدي عموما موټران درولې و موږ د خپل شرکت په نسکا تا کړی و په نسټ کې څنګه ډیر ته ځای پر ځای هله ترای نه کړی و دا فارت باندې او څنګه کا سازارګان د یو موټر ته غایب ځان سره دی ولې دي نو صاف په بالاش پر د جېو د نورک په پای کې پر دغه اول فل باندې
د زابل امنیتی چارواکي وازی پیش تاییدي خوایي چې لا هم نه د معلومه چی څو کسان مسافر د کمی ډلې له خاصه خبرم ته سوي دي د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرایي له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ځینې داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې يرغمل سوي کسان د یوې شخصي سنځي قرباني سوي خو زیاتوي چې په دې باب کره اسناد په لاس کې نه لري
هغه سایه کې چې بعض مسافرین ویلي و چې دلته و هلته و کوم آثار علائم پیدا نه شو د کلیوالو څخه معلومات وکړي کلیوانو هم دغه نظر راکړله چې موږ نه مشران لیدلی دي چې څوک ودري نه مې لیدلی دي چې څوک نه خلک راکښته کړي تر اوسه موږ په هغه سایه کې ولو اوس راغللو خو البته یو شی باید اضافه کړو چې یو بعضې یو بل دغه مسر او پوره مسر چې بعض ورونو ته زنګونه راغلي دي چې هلته یو کومندان دی د مخورد ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې هغه زنګ ولې و چې دا اته نفره مسافرین از موږ سره دی په جاغری کې موږ څخه یو د پسونو رمه را ګرځولې د موږ په دا خاطر دا نفر کشت کړی دی. ان شاء الله رحمان از موږ په لسنه شروع دی موږ خو کوشش کوو چې ان شاء الله رحمان مشکل ورته پیدا نشي.
بعد د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په مربوطاتو کې د مسافرو د تښتولو لمړنۍ پیښنه ده. پوره یو کال مخکې د دې ولایت په مربوطاتو کې د داعش په ډلې پورې اړوند وسلوالو 1,500 مسافر تښتولي وو. دغه راز یو میاشت مخکې وسلوالو طالبانو د څلورو ورځو لپاره د کابل کندهار لویه لاره د ټولو ترافیکو پر مخ تړلې وه. پر همدې مهال د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو تنویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د مسافرو په تښتونکو پسې دوی هم لټون کوي چې چا د کوم هدف لپاره دا کار کړی. عزیز الله پوپل، امریکا جا غشنا رادیو، کندهار.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د قندوز د شهر د سقوط د عواملو د معلومولو کمیسیون خپل څیړنو نتایج اعلان کړ. د کمیسیون رئیس امرالله صالح خبری غونډې ته وویل چې قندوز د سقوط عوامل د رهبرۍ کمزوري او د غیر قانوني ډلو موجودیت و. په بنگلادیش کې د حکومت د مخالفینو دوه مشران د 1991 کال د بنگلادیش د ازادۍ په جګړې کې د جنایتو د کولو په جرم اعدام شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ډاکې د مرکزی زندان د رئیس محمد جهانگیر کبیر له قوله ویلي دي چې نن د شپې په 12:55 دقو د بنگلادیش د ملت پال ګوند مشر صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي د ګوند عمومي منشي علي احسان محمد مجاهد اعدام شول. د بلجیم د پایتخت بروکسل په کوڅو کې پرون پولیسو غزمې کولې او په دغه شهر کې شهري اورګاډي هم تګ راتګ نه کاوه. حکومت د پاریس د شهر په شان د بریټ چې 130 کسان پکښې وژل په بلجیم کې د تروریستي بریټ خبرداري ورکړی وو. چارلس میشل د بلجیم سره زم ویل دي چې د تروریستي بریډونو د ګواښ کچه وروستي حتی لوړه کړې ده. هغه ویل چې دا کار د دقیقو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته کړی دی. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری نن د یکشنبه په ورځ منځنی ختیځ د زی چې په سوریه کې د سیاسي ثبات او قراری د وستلو او د اسرائیل او فلسطینیان ترمنځ د تشدد د پای ته رسولو کوشش وکړي. هغه به دوبی او اسرائیل ته سفر وکړي. غربي هیوادونو موافقه کړې ده چې په روسیې باندې په سوریه کې د مداخله لپاره لګول شوی بندیزونه د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوي. دا خبره د رویټرز خبري اجانس یو لوړ پوړی اروپایي ډیپلومات کړی ده. هغه ویلي دي چې غربي هیوادونو د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په دې باندې خبرې کړې وې. که څه هم غربي هیوادونو په روسیې باندې لګول شوی بندیزونه غځولې دي، خو دغو هیوادونو دا خبره هم کړې ده چې باید د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د مبارزې لپاره د روسیې سره همکاري وسي. په هندوراس کې پولیسو دوه پاکستانیان یو سوریایي ښځه نیولې دي. دا کسان به د تور نیول شوي دي چې په غیر قانوني توګه هندوراس ته تللي وو او احتمالي وو چې هڅه وکړي چې امریکا ته ولاړ شي. د اسرائیلو پولیسو ویلي دي چې د اسرائیلو په جنوب کې یو بریټ کوونکی څلور کسان په چړې وهلي او ټپیان کړي دي. په کیمرین کې پولیسو ویلي دي چې په ځانمرګ بریټ کې 10 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې ګمان کوي چې ځانمرګ بریټ کوونکی دي د باکو حرام د ټلې غړې وي. او د جنوبي کوریا په خوانې ولسمشر کیم یانګ سم چې په 1990 کلونو کې واک چلاوه نن د واتیا کلونو په عمر مړ شوی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د موسم حال نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1 درجه اټکل شوې. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 10 او ټیټه 1 درجه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1 درجه. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15 درجه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. په اسداباد کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 0. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 15. په چاریکارو کې تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 3. په قلات کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1. او په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 9 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.